السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی پکې راغلی طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ واخ مخ په زیاتېدو دی. تفصیل به وروسته واورئ. داعش ډلې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والی د فاتحې په مراسمو د انتحاري برید پرامنلې. دا رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ډلې د جمعې د ورځې په ماښام په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت ومانه. د بدخشان ولایت لپاره طالبانو سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې 11 تنه ووژل شول او شاوخوا دېرش نور ټپیان شول. په دې اړه هم وروسته یو تفصیلي راپور او مرکه خپرېږي. له بل غاړې بیا نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه یاسین کام د امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د مهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د یاسین کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې دی اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه یې د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. میرمن امیری بیګانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دی د افغان ښځو نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راستولو د هڅو لپاره د دوو بنسټونو مننه کړې ده. د ښځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د چانو د ډلې راپور د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې وه چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایات په توګه وڅېړي. برېټانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شهر ظفیر ګمارلی. د برېټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن بابا روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته برېټانیا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوحې ته لیږدولې دي. سپینا مارډی د خپل سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري چې د روسیې په خبره کې د بي پيلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینا مارډی د ملي امنیت د شورا وایان جانکر بي پرونو وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغه یې کار واخلي. خغلی کربی ویلی چې ایران او روسیه هڅه کوي د بي پيلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د دې معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومتري کې په پام کې نیول شوی دي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولي دي. ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی. له شینجانګ رونتای شرکت سره یو ځای د یوغور مسلمانانو نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی. رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون وویل چې متحده ایالاتو د دې شرکت واردات له دې وروسته ممنوع کړي دي. د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه ستړي مشي او ورځمو په خیر. لکه څنګه وړاندې مو چې په خبرونو کې واورېدل د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو او تازه خپور شوی پکې راغلي دي چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دا یې هم ویلي دي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل راپور کې دا ادعا هم کړې ده چې د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حزبی سیاست ته مخه کړی ده. په دې راپور کې د قومونو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډېریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا حبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوا یې هېڅ داسې نښه نشته چې وښیي کابل میشتي طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له وړاندې خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو د مشارکت په اړه اختلافي نظریات اورېدل شوي. په دې راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیزونو په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغېزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو بیه لوړه او د متافتامین د تولید زیات شوی. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشه یي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړ، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې پر طالبانو د امنیت شورا لخوا لګول شویو بندیزونو ته په اشاره لیکلي چې دې بندیزونو د ملا حبت الله په پرېکړو اغېز نه دی لرلی، او تر خوا یو شمېر هیوادونه چې له طالبانو سره یې تعامل کړی د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
داعش خراسان څنګه په تیرې یوه میاشت کې په بدخشان ولایت کې د درې میخونړۍ حملې مسولیت منلی. د بدخشان د سرپرست والی د فاتحې په مراسمو کې د پنجشنبې د ورځې 14 لږ تر لږه 11 کسان وژلې دي. داعش ډلې له دې وړاندې تیرې سه شنبې په ورځ د بدخشان په سرپرست والی د شوې موټر بم برید مسولیت هم منلی. او جزئیات یې په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یادایش ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل درېمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې مسؤلیت ومنه د پنجشنبې په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل
د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. په ډیره بخښنه چې دا راپور نیمګړی پاتې شو، خو وړاندې په دوه نورو خبرونو کې خبر شوې اوس هم د ازادي رادیو پاتې خبرونې واوري.
داعش نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي دیوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا آدم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامېږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون اخري. کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختمیږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي. بل څوک انتخابي شریعت د هغه ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سولو د لمړي خاوند نه خلاص سول په خپل خوخي او په خپل شرایط او معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانیت نسته و خپل اختیار لري، هو کفاعت و انور شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپلو دودونو ته لومړیتوب ورکوي. کله چې یو جلې او چا سره نکاب وشي، بیا که څومره هم ستونزې وي، ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي، ښځې باید وزغمي، ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو باید ورسره ژوند وکړو. طلاق نه سو اخیسته، که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي، بیره طلاق راکي وایي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نسي کوی، تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي، او که ته بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي، چې هر څومره ستم په موږ باندې وي، موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي، که بنګي، که بیروي، که هر رقم سړی، باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدي چې هغه بل چا سره واده وکړو، او که واده وکړو نو هم نه به موږ ژوندي پرېږدي نه به هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلی چې افغان مېرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډوډ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي، بیلتون دی هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال هم په نامزادۍ کې چې پرېښودل شوي دي، خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي، او که خوښې نه شو پرېږدي، د دې کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې، اول خو ښه باید خلک فکر وکړي دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده، او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا ونه شو نو اسلامي طریقه ده، باید بیل شي، او چې بیلیږي باید په رضا باندې بیل شي. ښځه هم حق لري چې هغه مرو لري بېرته مثال طلاقه کیږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي، د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي، او مثال بچي مېرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي، نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي، چې ماشومان دي یا کور دی یا ژوند ده، که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که د بل ښځه هم کوي، بچیان هم ترې نه اخلي، څه کې هم نه کیږي. ښځینه بیچاره هم په اوله کې سوځېدلې ده، هم په اخره کې سوځېدلې ده. نو د دې خبرې پښتنه باید د خلک وکړي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کیږي، باید بیلېدی همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بیلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله او درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پښتنه وکړي، هلک نه پښتنه وکړي، چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس د هغې دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه یې پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشوم یې ترېنه اخیستل کیږي، وهل، ټکل خوري، نامبدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار، مثال خور، مور، دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده، څنګه راغلې ده، یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیابېدله، وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه پکار دي، یا تاسو حق دا، یا دا د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پښتنې ته ناراضي.
اکثره خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان، په داسې اکثره مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند نه لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړی ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې کیږي چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینه په برخه کې ده یا څه هم د نارینه په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړې دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه و په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په کلی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي، خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشحالونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسه عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره هیڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمراني په پیل کې وایي اکثر هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار یې نه درلوده د مېړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډېره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې مېرمنو که هر حالت تیریږي د غږ او اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرونه نه خبره اوسي، تعلیم یې نه وي کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې هم ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه ښه سي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته کراسو که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه وادي یې ورکوي، طلاق کوي بس له کوره یې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړي له خوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې عقل تاسو راته وغږیږئ. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي. نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ته راشو. ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي ښځو لپاره تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کودي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپله طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکرې چې محاکمو ته ښځې لاړې شي نو بېرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زموږ چارواکي او زموږ محاکم دغه موضوع ښځینه وته برابره نه کی، زه فکر نه کوم که دا په اسانه طریقه وکولی شي چې ښځه د طلاق واخلي. چون دا د سړي هم حق دی او د ښځې هم حق دی. دا مسایل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې داسې په اسانه باندې او بې فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېرې موضوعګانې نورې پاتې. لومړی موضوع زموږ د تعلیم د زده کړې، ګوره د ښځو نه دا حق اخیستل شوی، د کار حق ته اغستل شوی، تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته اخیستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانینو حق دی، څه د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلي شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه اخیستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کړ، ډېرې نور حقوق دي چې هغه نه ورکول کېږي خوسته، دا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوقو موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چون موضوع اوس هم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړی. نو ځکه موږ غوښتل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابره کړي خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کی شي، خځه بدون د کوم ستونزې کولې شي چې محاکم متلار شي او داخل د حق غوښتنه وکي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي ځکه دغه تنظیم اساسي فعلا نشته دی چې موږ د خځو حقوق خدا خو دغه حکومت هم غوښ داسې نه دی چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه وته دي زمينه برابر شي چې خځه دلار شي محاکم ته دې کې ستونزې شته.
بله، که درته وایي چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخی، حکومت هم غږ ونه وري، تاسو د یوې ښځې په صفت ښځې ښې درک کولی سئ، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډېرې 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ ښځه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې. په فعلي شرایط کې هغه ښځې دي که په لوړه کچه دي که په ټیټه کچه دي، په هره کچه چې دي ښځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي. یو رقم نه، یو رقم ښځې په قرباني دي. دا هیڅ امکان نه لري چې زموږ ښځې دي ټول هغه حقوق ترلاسه کړي بیا هم محکومې دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا پدې ډېره دردمنده ده. او مخکې خو به هغه زمینه برابر او چون زه د ښځو چارو رئیس وم ښځې چې د ستونزې سره مخامخ وې بیا به هم ریاستونو ته راتللې دغه زمینه به ورته موږ برابروله تر محاکمو پورې به تللې هغه څه چې داسې نه چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه د بهر د دې مسله حل شي د هغوی په مطابق د دې مسله حل کېدله مشکلات یې ټول حل کېدل خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په ښارو کې په لوړو پرتو سیمو کې د ښځینه وو هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازې وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي نو زمونږ چې په کومې خویندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې ښځو تقریبا 350 ښځې پکې یو نو دغه مسایلو باندې موږ ټول یاګه یو چې موږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو خو په چا یې حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې موږ د هغې د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت او د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارات چې د ښځو ستونزې حل کولې اوس هېڅ د داسې ادارې نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي محاکم هم داسې نه دي او دلته خو موضوع یوازې نه نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده ښځې د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي هغې پکې اوسي د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې نه تنها طلاق موضوع طلاق ته ور ډېرې موضوعګانې دي چې زما ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي ډېرې ډېرې موضوع زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته وده
هغه وخت چې تاسو رئیسه وایه میرمنې به چې راتللې چې د دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړي نه جدا سي
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو د یو ښځې خاوند به پوډري وو یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورکوله کور کې به همیشه تاوتریخوالی وو کور ته به همیشه ناوخته راتلل و بدې چې به کوم ځای کې ناست وو هغه عمل به یې کړی چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو بیا به ماشومان او موږ خوب للو وای نه تنها هغه خپله موږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي وو بالاخره موږ به د کورونو ایستلو نفقه به یې نه راکوله چې نه به راکوله بیا موږ مجبور شو چې دوی به ریاست ته راغله محاکمې سره خبره شریکه کړه محاکمو هغه پیدل ته باندې چې دا نفر نه نفقه نه شي ورکولی دا به یې طلاق واخلي بیا به یې طلاق اخیستل زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به و حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي وو هغې به اور اخیستې وو هغې به ځان ته اور اچولې وو ډېرې موږ داسې قضیې درلودلې نو داسې مسایل به حد ډېر وو او خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې رانه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي کفې فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي هر نوع ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې به دوی څومره ظلم کېږي دوی په ځان منلې هغې فکر کوي چې د ښځو دا حق دی چې دا ظلم په دوی تېرېږي خو بیا هم وه چې تنګ آمد به جنګ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د مېړه د خوانه کوم داسې بد ډېر عکس عمل وینېني چې دوی د کوره ونه باسي دوی ته نفقه نه ورکوي نو بالاخره بیا دوی طبعا اداراتو ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابرې کړي
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خوي یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني او له بلې خوا بیرون هم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووځي اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ویټه کول یو وزارت او دا غوی په نامه یو ریاست او محاکمو کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډیره اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزو د رسیدګي کوله د خوځو شبکه و نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزو د رسیدګي وکړي نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تریخوالی هر نو وزلمی حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق د دین اخیستل شوی د پانتون د زونتن هغه خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دا غي نه ډيري حقونه اخیستل شوی دي وس موږ خزه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانین ورکړي دي هغه هیڅ برخوردار نه دي زما خويندې هیڅ شي نه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شي نه لري خور
بله
ډیر وضعیت بد دی خوري هیڅ فکر نشو کولی چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ترسوي
بیخی نو کولی شي یو مرز واخلي بیخی ژوند لاس ورکی بیخی لیونی شي زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی
وضعیت دغه رقم ده لکه تاسو چې په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي تر هغه وخت چې حالات بیرته سمیږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندې پاتې شي
افغان میرمن خو باید او چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خزی قوی وسی او زده کړو ته مخکی په کور کې د زده کیو کی ماشومان ام د ماشومان زده کی گئی ام د دې زده کی گئی او تحمل دی وکی په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکی خیاطی وکی هر شی چې کی دا مرحله په ټولو راغلی دا د زمونږ په چارواکو زمونږ په خویندو زمونږ په ټولو راغلی دا چې په خانی حکومت خلک دی انو زمونږ خویندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاسه ورنی کی خویندې باید قوی وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړی وکی په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکی باید قوی وسی
بله او دغه ناخوالو سره چې خاوند خو بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي دې سره هم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزی عمر په کور کې تریخ کړي نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزی ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې نو واستونځه کومه څه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کولای شي ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمنې ژوند بایټ او تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو
bale اب که شنه تو ته هم د دې دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت واچ په کور کې ناستوي او سره غزون دو سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي
زه په یګم په ماشومان ډی د مور او پلار قطاو تری خواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کو منګی چارن لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دی لار شي طلاق دی واخی مېړنه جد جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کی چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزیزه ک مونږ د خور څخه براتله خور سر بم ډیره خبري کوي دونه ته شو کوله چې د میړه حق حقوق پیژني او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق حقوق پیژني نو په دې مسایل په منځګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورونو د سپینګرو نه د فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګریټوب توب سره حل کوله او نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به موږ ورکوو بلاخره به ښځه او میړه دوی ته دې ته راضي شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو نو موږ هم زما د هغه خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه وي خیر دی ښځه هم باید حوصله وکړي نارینه هم حوصله وکړي نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ نوی د فامیلینو په دې جرګی په کې وشي زمونږ همیشه په ټول د تاریخ کې مونږ جرګو ته ډیر احترام لرو او په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګان مونږ ډیر حل کړی دي براله ودې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید مونږ په خپل کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
کور دې ودان مننه تاسو
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسی ساعت ترش پژم تولگی پورت دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو د ووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند و چین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځ ته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري کوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوس مهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیا نمرای غوړم مواصلاتي جغرافیا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا به هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري پر وسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړېږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسېږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسېږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1935 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریلګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کېږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 80,000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښته وي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سمبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دي په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر پر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 80,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهالویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او دا ازموینه به له سنبلې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کې
د دې فراره کې فکر نه ده کړی، نه تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسایلو ته باید پام وکړي.
کله انسان چې شای شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتون ښه معرفي کو د طالبانو ته مخکې امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دې په اړه کې فکر نه ده کړی، رښتیا وایم د دې په اړه کې مې فکر نه ده کړی، یعنی تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې چې ته داسې ښه درس درکولی، دومره معلومات درکولی، موږ کورسو کې څه کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو، یعنی د خپل خوراک نه موږ غره
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
مغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي او غته خونو ما کړي بیا 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکوم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې وو هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځی دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګ ول، سوالونه مې کمل په
کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کوم مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازي کړي او شاګرد په ناکامۍ کې هم دواړ صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 5 انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 نور باندې هم بے نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په 300 نور باندې مسلین خو نور 15 ته کمیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه د تور نور رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري د رشتو ته کمیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال د تمل لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو 15 خوښوي، هغه څنګه کولای شي ځان ته نور 15 انتخاب کې کېدای شي دی په کې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب هم دغه لپاره دي چې په 15 کټګوري کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لار پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشو پیدا کړو، د دې نه یو بل ټیټ 15 هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته خاتمه باید لار پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی په اتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي، فزیک، کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ، جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً د تورتور پونځي
د کانکور ځینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګری ورته وای چې دا او هغه پونځي انتخاب کړه، له دغه سی فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې هیڅ دکړي وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د غوی د راهنمایي او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمیر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبان فردي استعدادونو ته ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تب له پات نه يم جوړ. زه مطمئن یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه ووي هلته بریالی دی، او که دا پنځه باندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کړي، کامیاب شي. خو پنځه کې که ویم وایي جبري دی ور باندې
فارغم چې جبري د بلخ ټولن ته ماسر واقع کیږم نه هغه سه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سره منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته په کار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او بل اخره په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولري ته څو د طلب مخ له دی چې انتخاب وکول شي د لوړو زده کړو تحصیلاتو هغه ویب سایټ ته هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی ده د پانتونونو نه د تحصیلاتو علینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتونه ښه معرفي کړو د طلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
ترنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تاندې څانګې خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.